سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر څلور بجې شوې او صحیح مزیم تاسو ازادي راوړی ته غواګی اسمه کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغي اعلان سره مخالفت کړی چې د خوځو پړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبره ده ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمری په ډیر شمه په دی اړه یو غړې لمی خبره کړې خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلان سره د ریدو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ په بیان کې د دې وادونو نمونه نه دی یاد شوی خو ویل شوی دی چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې خزي مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او لکور بهر هته د غوی پر غا کلا بندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقالونه سره مخامخ شوی دي د طالبانو د حکومت او چارواکي وای د نړۍ پر مختګونو نوې تجربه تبعیت اسلامي احکام سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي بختار خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په هدف جوړ شوی و په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي دا څه نه دی ویل شوی د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وای چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شغې وزنډول سره ځکه داسې اندېښنه وي چې خای دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو نړیوال اصول په سرغړونو کې وکړول شي د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالانت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان وغوت او په غزې کې د اسرائیلي برمته او د وشل کېدو د وخت اساسیت ته په سره د بریټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ د بریټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا د ریزن بدلیدونکو دی خو هغه دا منل چې د بریټانیا اقدام پر کالالنت خ نه دی لګیدلی او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر پتراس کې نن منګولیا ته ورسید د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یات سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي پوتین د آی سی سی لخوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی روسي ته د اوکران لږغال شوی سیمو د ماشومان د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندار مراسم پتراس کې پوتین ته کلاسول د پوتین سفر په 1999 شم کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا لکلیزه سره برابر ده تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د طالبان حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی وړاندې به په راپور کې واورې اروزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم
اروزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوو غږ تاسو واورئ ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي
سنر تمر کور سره ناشته د سپین جمعه د سپین جمعه د سم د دې د چای دی مشهور چای دی کله من مخکم سکل یو تر ډیر پندور دی
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړی ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دینی اړخه ورسول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د زیرو مضامینو پر ځای د دینی مضامین زیاتوي نورحال د فیروزیزی په راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په هنتونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروند شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته تر سره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین لسره ارزوي بختر اجانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلی چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامیہ چی دی مقتل اول سنب نہ تدریس کی گی او حقا که دوی غواړي تغییرات راولي نو مثبت تغییرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلی نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
هر کوشش وکړي خدا کار باید دی اهل کسان الخوا دی اکاډمیک اصول سره سم او دی پانتون دی روحیه سره سم او دی مقتضیات سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو ماليزیان من د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې بې کوره شوي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چاري بیا فیل سوي دي. د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر ډول ودانۍ جوړې سوي د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چاري نیمګړې پاتې سوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالي زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای کورې د حکومت له لورې په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الي پل زلو. نو دا حاج صاحب چې دي اجان نه دی زما اخشی دي نو بل پلای بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسې ویني دا سرای ګرد تللی دي او ژوند یې ورته خیمه لاندې نو دی دا زموږ خور اجالونه نه لري دا جسا وځ ډیر به وځ به اولاد دا ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې نو وځ دی پکو کې دی ګولې په مندري
په پیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جری بزمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیایی او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوی دي. فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ اوس د مسلمانانو غم وخورو، یا مثال یو شی ورکو، یا د کور مخ ته خیر غونډې غونډې پرتی دا واریکو.
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دې پلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وايي حکومت ژر تر ژره په یاد سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونه ته تلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانو سیپلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره دا نقشه چار څ نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مشه نه دی سلی چمر بازار ته وز مر ځای نقشه استلی دی دا غی ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دا خاري پرغز کې دا غی خراب راکې دی یو دوغه نه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نشه راوتای ورور.
بلخوا د ترنکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونه بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترنکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترنکوټ شاروالی ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترنکوټ شاروالی ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وسي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ور دي چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او سلګونه جریب ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښتي چې د ځمکو او کورونو ساتلو د پاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دی لاندې راځي، ډېر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي:
زه ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، زه وزګارم
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 390,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي بای نه دي کړي، بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرائیل ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې یو لسمیاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 100 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړه انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په جواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندو زوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي بیا وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د عبدې سپوږمۍ پراپورک.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسېدونکي نوید احمد آزادي راډیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. په هر حال نه پوهېږو چې څوک سونهکو باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسېدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته هغه مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته موږ ضرورت درلو دغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا یعنې چې په اساسي ډول هغه که نه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د جلال آباد او اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خواندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسداباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکو هم اسکلو ته ورزي او کاروبار هم خدي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګاڼ رستورانتونه مشته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د پر ځای د چایو رستورانتونو کې دم کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت ته د دغو چایو څخلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکو هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راضي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې ملګرو سره ناست یاست، دا سپین جمعه ده، سپین جمعه ډېر ښایسته مزیدار چای دی او مشهور چای دی. انشاءالله من مخ کې مسکلي اوس کړی ډېر خوندور دي، خلکو نه هیله ده چې راشي هلته په چکر باندې. دا خل ډېر مېلمدو سخل دي او ښې درې دي، ښایسته شین ځای او ښه سیند او په چایونه دېنه خوند واخلئ، راشي چکر به واخلئ او شپې ګرځې کوره دي ګرځې خلک امنیت ته موږ ډېر خوشحاله یاستو او برېدلی شي شپه ورځ.
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو ته راغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي، آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګری واوا هر قسم خوراک چای بیانو بیخي سوا وا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکی او صفایی ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلرونو بجو وروسته 15 دقیقه و نیز بس دلرو په دې خپرونه کې له جرمني څخه د یشمیر افغانانو استلا کابل ته استول به په جرمني او لولو سره په اروپا کې د اروپا میشتو افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز وکړي دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بحث کې باوري، خو تر هغې د مخ